پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا دولس بجې سوې د غرمې اوس په کابل کې نن د چهارشنبه ورځ د سرطان دولسمه نیټه ده. د 1399 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له درېیم سره نن برابر ده. په دغه خبری خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چې ازادي راډیو ته را رسېدلي ووایي. وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستلې. د امریکا د متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ډله وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې د اور لګیدو په پیښه کې 14 عمله وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستې. له جمهوري ریاست څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی سهار په وو بجو کندهار ته له رسیدو سره سم د دې ولایت هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونوموه او هوایي ډګر تر کندهار پورې غځېدلی سړک د کندهار د پخواني وژل شوي امنی قومندان جنرال عبدالرازق په نوم پرانست. ولسمشر دغه راز په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه پرانسته او تمه ده چې په عینومینه کې هم یو درې نیم سوه بستریز روغتون پرانیزي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو تر څنګ دغه راز د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې هم کوي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت معروف ولسوالۍ پر مرکز پراخ برید کړی او د کندهار امنیتي چارواکو تایید کړی چې ولس امنیتي سرتیری او اته د انتخاباتو کارکوونکي په دې برید کې وژل شوي. د معروف ولسوالۍ په جګړه کې د څلورو ځان مرګو بریدګرو په ګډون د چارواکو په وینا یوویشت طالبان وژل شوي وو. د تخار چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تیرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
شما شاهد ازی هستین که زیادتر از روستاها کاملا از وجود طالبا پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه‌ای که دشمن باشه ادامه داد.
چرواکو ویل په تیرو دریو اونیو کې د تخار د نمک آب، بهارک او شکمش ولسوالۍ او د غرز د تالقان ښار څنډو کې طالبانو حملې زیاتې کړې وې چې افغان امنیتي ځواکونو هم تر ډېره مخه ونیوله. د تخار ولی عبدالحق شفق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې حملې ځکه زیاتې کړې تر څو د ده په وینا په قطر کې په روانو خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم دور خبرو پنځمه ورځ ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ وباله. واشنگتن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د جولای په دویمه ویلي چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA تر ډیره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. متحدو ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو باندې انتحاري برید کړی. تر هغې وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د 2019 کال په می میاشت کې په ګوادر بندر ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی وو. په بلوچستان کې اکثره تاوتریخوالی په دې ډلې چې بلوچ بیلتون پالی طبیعي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. بلوچان که څه هم په طبیعي زیرمو ډکو سیمو کې اوسي خو په خپله بې وزلې دي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د سیشن بي پورز د پاکستان د جندالله وسلوالۍ ډلې ته هم خبرداری ورکړی دی. جندالله ډله د پاکستان د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP سره تړلې ده. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا د حکومت د روغتیا وزارت وایي طرابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویان ملک میرست ویلي د کډوالو توقیف ځای باندې چې د طرابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن برید شوی دی. د لیبیا طرابلس میشتې حکومت د لیبیا ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د برید مسؤولې بللې دي. په طرابلس کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د اوو جګپوړو افسرانو په ګډون څوارلس عمله وژل شوي دي. پوتین دغه پیښه یو لوی زیان بللی او ویلي دي چې دوه قربانیان د روسیې اتلان وو. پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو ته ویلي چې په خپله د راپورونه ترلاسه کړي پلټونکو ته د دندې وسپاري چې معلومه کړي څه شی د دغې غمیزې سبب شوي او دته د بیرته راپور کړي. پوتین او شویګو تر کتنې مخکې دفاع وزارت نن د ورځې په لومړیو کې اعلان وکړ چې څوارلس ماڼوګان پرون په یوه کوچني اوبتل کې چې د روسیې په اوبو کې څېړنیز ماموریت ترسره کاوه د اور د لګېدو په پیښه کې ووژل شول. دا له 2000 کال راهیسې د روسیې د سمندري ځواک تر ټولو ناوړه پیښه وه. هغه مهال د کورسک په اټومي بو اوبتل کې د دو چاودنو له امله د دې اوبتل ټوله 113 عمله ووژل شوه.
تاسی دا ازادی رادیو آوری وست غرمه دولس بجه و دقیقی دید ازادی رادیو دا خبروانه تر یوی بجه دا. اوریدونکو په دې خبرونه کې به کندهار ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر پر جزئیاتو خبر سي. د ازادی رادیو خبریال به له کندهار معلومات درکړي چې اشرف غنی نن په کندهار کې څه کوي. په همدې خبرونه کې به د ازری د ولسوالۍ د خلکو څخه واوري چې د دوی په ولسوالۍ کې وايي امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی، عوامل یې څه دي. د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو او په نړیوالو مسئلو کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو چې ولې د امریکا متحدو ایالاتو د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډله د تروریستانو یو سازمان بللی دی. خو یو ډیر په زړه پورې جالب رپورټ د افغانستان څخه لرو. په هلمند کې به د کجکي ولسوالۍ ته زموږ د خبریال د وروستي سفر په اړه واوري.
دغه کور دی، دغه ونې دي، د دغه ونو نه انده خرابانی کیږي. ښه چې دلته لاس وباس یا هغه کیږي، دغه ځینې غونډ روشتې تیر کاشي داسې درته وایم.
د ازادي راډیو د دې ساعت په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته وروسته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت، د مخدر موادو د قاچاق پر ضررونو باندې بحث پکې سوی دی. نو د دغو ټول مطالبو درویدو لپاره د ازادي راډیو سره پاتې سئ. اوس به ورسو کندهار ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن په کندهار کې د مدني ټولنې له استازو سره او د ښځو د حقونو د یو شمېر مدافعانو سره هلته خبرې وکړې. دا اوس را سره زموږ خبریال صادق رښتنی له کنداره په سکایپ کې را سره ملګری دی. صادق جانه، پروګرام ته بخیر راغلی. او د اشرف غنی د سفر جزئیات کاوریدونکو ته ووایه. دی دقیقا نن څه پروګرام لري هلته او ولې تللی کندهار ته؟
فرشتې، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، ولسمشر کندهار ته په دوه ورځني سفر راغلی او تمه ده چې سبا د خلکو او کوم مشرانو یو بیلو غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی جمهور رئیس نن په کندهار کې یو شمېر پروژې افتتاح کړې او د پروژو تر افتتاح وروسته د کندهار په کلي اردو کې د بیلابیلو خلکو سره لیدنې او کتنې پیل کړې چې د ولسمشر د مطبوعاتي ټیم په وینا نن د ورځې تر پایه به دغه لیدنې دوام وکړي. او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسانو یو بیلو غونډې ته خبرې وکړي چې تر اوسه لا دغه وینا موضوعات رسنیو ته نه دي په ډاګه شوي. خو تمه ده چې ولسمشر به په افغانستان افغانستان کې د سولې روان بهیر او د غراز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د بدلون په اړه څرګندونه وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معرف برېښنا او عامه روغتیا ریاستونو کې د یو شمېر ستونزو یادونه او شکایتونه کړي وو او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه.
د کومې پروژې نن پرانیسته صادق جان، تاسو ته معلومات درسیدلې دي؟
لومړی پروژه چې ولسمشر افتتاح کړه د $1 میلیون په ارزښت و، چې کار یې په 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و، چې په تیر روژې میاشت کې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. دا یو لمریزه برېښنا پروژه ده چې د کندهار صنعتي پارک ته به برېښنا ورکوي.
او
دغه راز ولسمشر چې کندهار ته سار. بله،
و بس ته دغه خپل په پروګرامونو باندې معلومات ورکړه چې دوی کومې پروژې افتتاح کړې.
بله، لومړی خو ولسمشر چې کندهار ته سهار 9 بجې ورسېدی، هلته د خلکو او قومي مشرانو په حضور کې د ولایت نړیواله وای ډګر د احمد شاه بابا په نوم کې، او تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار ښار څخه تر وای ډګر پورې چې کوم نوې سړک جوړ شوی دا غزیدلې سړک افتتاح کړ، او دغه جاده د کندهار د پخواني امنی کمانډان جنرال ازیک په نوم ونومول. البته دغه دوه طرفه سړک د کندهار ښار له درای څخه شروع کیږي بیا تر هوایي ډګر پورې غزیدلې، چې تقریبا 14.5 کیلومتر اوږدوالی او اویا متر بر لري، چې د جوړېدو چارې د $20 میلیون په لګښت شپږ کاله مخکې اوس تازه ګټې اخیسته. په عین وخت کې د 540 میلیون افغانۍ په لګښت. بله،
پرسیده و دا د سکایپ چون ته په انټرنیټ کې را سره د ژغ کیفیت سم نه دی، او خبرې دې قطع قطع کله راځي، نو به تر به وی چې دغه معلومات چې څومره راکړل پر دو اکتفا وکړو. اوریدونکو زموږ همکار صادق رښتینی له کنداره تاسو خبري واورې دي چې نن د افغانستان جمهور رئیس سهار کندهار ته تللی، د کندهار هوایي ډګر یې د احمد شاه بابا په نوم کړی، او یو شمېر پروژې هم پرانیستې دي. دغه مفصل رپورټ زموږ پر ویبپاڼه باندې خپور شوی، ازادي راډیو ټکی کام تاسو لوستلی سئ، او په نورو خپرونو کې به له کنداره تاسو ته مفصل راډیوي رپورټ هم ولرو. دا سفر دوه ورځنی دی، سبا به دی د افغانستان جمهور رئیس په سبا په کندهار کې د خلکو یو شمیر استازو سره هم وګوري او خبرې به وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د لوګر په ازره ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي شکایت کوي چې هلته امنیتي وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی دی. د ازره ولسوالۍ ولسوال حمید الله حمید نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې که دغه عددې ولسوالۍ مواصلاتي لارې خلاصې نسی او دوی ته کومکونه ورونه رسېدل، نو شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. له د لوګر د ازره ولسوال حمید الله حمید سره نسیم شفق مرکه کړې ده، او د مرکه په پایل کې د څه پوښتنه کړې ده چې ولې په ازره کې امنیت خراب شوی؟
د ازره د 1500 خواوشا کیږي چې مونږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې باندې دي، مخالفینو په مونږ باندې لارې باندې کړې دي، او نه مواد ارتزاقیه او نه دوایی او نو مریضان انتقالیږي او عوام په مشکلاتو کې دي.
ولسوال صاحب، او بخښه زما پوښتنه هم دا و چې ولې تاسو د خپل شکایت مرکز د لوګر ته یعنی سیمایزو چارواکو سره دغه مشکلات نه دي شریک کړي، او کابل ته موال ورکړی کنه، ولې اقدام نه ده سوی؟
جناب، اقدام سوی ده. نن درې مورځ ده چې په خاکی جبار باندې کاروان را روان شوی ده. خاکی جبار نه په دغه چې په زنغوزی باندې چې دا راځي، نو دا شینونه ډېر راغلي دي، او مخکینی سړک په کلي شکل باندې تخریب شوی ده.
ولسوال صاحب، ستاسو امکانات هلته څنګه دي؟ پوځي امکانات هم څنګه دي؟ او خلک په څه حالت کې دي؟ د ځوان اسانتیاوې سهولتونه ورته څنګه دي؟
سهولتونه د عوامو په نسبت باندې په کلي شکل باندې خراب دي، او خلک شکایتونه زه ډیر لري، او د دولت په حساب باندې دولت دومره مشکل نه لري لکه څومره چې عوام مشکل لري.
نو تاسو په نظامي لحاظ امکانات او تجهیزات لري، ځکه تاسو ویل چې موثره است؟
منګ ماشرایو الحمدلله د دینه مخکی او پرونه مې درې بالا تیاری راغله مونته مهمات او شیان کټکړل او نورم را روان دي کمانډو را روانه ده او په ځمن کې اوسره اضافه ملي اردو راځي نو منګ ولایت په جریان کې د امید ده چې مونته سبا بیګاتا یا بل ورځ کمانډو هم کوځي
کچیر مرستي ونه رسیږي خلکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله دوايي غذایی مواد او داسې نور ضروری او غلمرنی مواد چې دي نو څه ګمان کوي چې د خلکو مشکلات به لا پسې ډیر سي
من سره کومکو نشي او دوامدار دغه لارې بندې وي نو غټ ناورین سره مونږ مخ کېدای شو
د ازري ولسوال حمید الله حمیدو چې د ازادي راډیو خبريال نسیم شفاق مرکه ورسره کړو او اوس اقتصادي خبرونه لرو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وایي
افغان ولسمشر په کندهار کې د صنعتي پارکونو لپاره د شپږ میگاواټ سولري برېښنا پروژه پرانستله ولسمشر محمد اشرف خانی نن له دې سره په خوا کې پاینومینه کې د 350 بسترز روغتون او یو شمېر نورو سترو پروژو افتتاح لپاره کندهار ته تللی و د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحیم الدین آغا چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل خغلی آغاز یاتوی چې د کندهار د صنعتي پارکونو جنراتورونه زاړه او لکار لویدلی و چې ورسره یې په دغه ولد کې صنعتکارو ته هم زیان اړولی و د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د شبرغان غاز د لیګ لپاره د 49 کیلومترو پایپ لاین د تیرولو چارې روانې دي د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفین آزادی رادیو ته ول ټاکل شوی چې د دغه پایپ لاین لاره د شبرغان له خواجه ګوګردک لسیمه د مزار شریف د سری او برېښنا فابریکې او د جوړجان او بلخ مستهلکینو ته غاز ولګول سي خغلې مدفیزیاتوي چې دغه پروژه په پلي کېدو سره به په سلګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه کاری فرصتونه برابر سي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتی افغانۍ 50 پوله یو سترلینګ پوند 100 افغانۍ 60 پوله یو اروپایي یورو 90 افغانۍ اتی پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ
دا ازادي راډیو اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو دغه پروګرام هر ونی په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو د مخدر موادو د قاچاق او د کشت پر ضررونو او د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي نو که تاسو د دغه پروګرام علاقه مندي لري لطفا د دې خبرونه تر دوه همي نیمایي د راډیو ته غوښونیسي پروګرام به په دولسنیم بجې پیل سی اوس یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پرون د بلوچستان د ازادۍ پاوز پونم ډله چې بلوچستان لیبریشن آرمی ورته ویل کیږي د تروریستانو د سازمانونو په ډله کې واچوله د بلوچستان د ازادۍ پاوز د پاکستان څخه د پاکستان د ټولو لوی صوبې بلوچستان د جلایی د پاره مبارزه کوله خو ولې د امریکا حکومت دا کار کړی زموږ همکار عبدالحی کاکر صاحب را سره په سټوډیو کې دی کاکر صاحب تاسو خو ته د بلوچستان خپل د بلوچستان اوسیدونکو یاست او تاسو د یو ژورنالیست په هیڅ دغه د دې ډلې فعالیتونو په باره کې کافي معلومات لري د دوی په آینده په گذشته باندې خبر یاست تاسو ولې فکر کوئ چې څه فکر کوئ چې د امریکا حکومت په دغه وخت کې ولې دغه ډله چې له ډېرې مودې راهیسې د جلایی د پاره مبارزه کوي د تروریستانو په لیست کې واچوله
دې ممکن دی د تحلیل په حساب موږ ویلای شو چې دوه درې وجه کېدلای سي یو وجه دا د چې له تیرو څو وختونو راځي ایران سره د دې ډلې تعلق ډیر شوی دی الانکه په خوا داسې وله چې وسلوال چې کوم بلوچستان په هغه باندې به ایران ډیر حساسیت شو دی ځکه چې سیستان بلوچستان
وو بلوچستان هم سایه دی وو
نو دوی به دا ویری دوی چې هلته ملت پالنه بلوچ راپورته کیږي نو په خوا چې به بلوچ ځپل کېدل نو ایران به په هغه کې لاس وو خو دا اوس څه وخت داسې شوی چې د دوی چې کوم مشران دي د دغه ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې ډلې مشران هلته تللی دي. نو ممکن ده چې امریکا او ایران تعلق شرشه نه دی، نو پاکستان دا غوښت امریکا له ډېر وخت چې دا وکړي، او دوم دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم یا لومړی وزیر ځي امریکا ته او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني، نو ممکن ده دا هغه دپاره د مخکې دخه یو تیاری دی چې دغه وکړي. او دریم ده چې افغان طالبان باندې چې د پاکستان نفوذ ډېر دی، د سولې خبرې روانې دي، نو په دې پسې منظر کې یا شالید کې سړی د پرمختګ ته کتای شي.
کاکر صاحب، تاسو د ځینې کسان چې د افغانستان او پاکستان په اړه کې مطالعه لري، د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو کتنه لري، دوی داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې معاملې لپاره خپلې ځینې غوښتنې د امریکا حکومت ته وړاندې کړې دي، او غالباً دا چې د امریکا حکومت دغه د بلوچستان او د ازادۍ پاوت د ترکستان پولیس کې شامل کړي، شاید د افغانستان د سولې د معاملې سره څه ارتباط ولري. تاسو څه فکر کوئ بلوچستان کې خلک څه وایي؟
نه، ممکن ده داسې وي ځکه چې دوارخیزه تعلقاتو کې راکړه ورکړه وي، او یعنی دا مو ویلی سو امکان دی، یعنی مو کره نه شو ویلی، البته داسې چې د تحلیل په کچه مو ویلی سو چې داسې امکان دی چې پاکستان دپاره دا یو ښه فرصت و چې امریکا دې ته وهڅوي، ځکه تر دې له مخه هم نور تیرې کې طالبان پاکستان دا ډلې هم بندیز لاندې راغلي دي. نو ممکنه ده دا یو ښه فرصت و چې افغان طالب په اړه دی خبرو اترو تک شینول، او پاکستان ته فرصت چې امریکا دې ته وهڅوي چې دغه یو شر سره وکینو، ممکن دغه دا ټولي خبري وسرتړي دي.
او بل دغه خپل په بلوچستان کې څه رقم انعکاس کړی دی؟ خبر خپل په بلوچستان کې بلوچانو کتاست ته معلومات راغلي وي د دې عکس لمولونه چې د امریکا د دې کار
د بلوچانو د پاره یو ممکن ده دا یو ډیر غټ گزار په دې معنی وي چې بلوچستان په دې نیتو چې د پاکستان چې د امریکا سره تعلقات خراب سي، نو ممکن ده په خړو وبو کې به موږ ماهیان نسو. نو دوی دا تمه کوله چې ممکن ده د امریکا لخوا موږ په یو شکل نه شکل کې کنه په ډیپلوماټیک توګه تقویه سو. نو دا به همیشه د دوی سترګي غوي عملا دا سیوه نه و ده بل خبره ده، خو د امریکا لخوا ځخه دا بندیز لګیدل نو دا ښکاره پیغام دی بلوچستان ته چې تاسو په وسواله مبارزه کې که تاسو دا فکر وي چې کله به امریکا په یو کچ نه کچ کاغه په انساني بنیادو وي که په بل بنیاد دوی له موږ د پاره نرمه ګوښه ولري هغه نستا. دا د البته چې کملته دغه په فعالیتونو دي، ممکن د سپرا فعالیتونو باندې زیات اغیز ونسي، ځکه چې امریکا خو له دوی سره تعلق هم نه لري، نه ارتباط لري، نه داسې راپورونه دي. البته دا سی په سیمبولیک توګه بلوچ ته دغه یو پیغام دی چې په دې دغه کې امریکا تاسو سره یا که تاسو دا هیله کوي چې امریکا به کله راځي او موږ مرسته به کوي هغه بنوي.
پاکستان کې لوی ګوندونو د پاکستان حکومت روس عکس ملک چې نه دی څرګند کړی. زه دا اوس د عمران خان د ټویټر حساب ته ګورم، صفحې ته ګورم، هلته څه نه دي لیکل شوي. پاکستان خارجه وزارت د امریکا د حکومت پر دې اقدام څه خبرې کړي یا نورو سترو حزبونو؟
نور هم نه دی کړی، حزبونو هم نه دی کړی، سیاسي ګوندونو په ټویټر باندې خو په دې باندې بحث روان دی شاوبه دواړه، خو چې کوم مطرح خلک دي یا مطرح ادارې دي هغه له تر اوسه نه دي. ممکن د پاکستان بهرنی چارو وزارت څه ووایي او د پاکستان وزیر اعظم ممکن دی نه ووایي، خو وزارت شای ووایي. او پاتې سو سیاسي ګوندونه زیاتره داسې وي چې هغه په ځینو کیسو کې بیا دوی چپ پاتې سي. ها، دا ممکن دی چې د بلوچ له خوازه د بلوچ کې ملت پال دي سیاسي ګوندونه دي د پارلمان لاره سیاست کوي، هغه ممکن دی یو نظر ورکي او ورسته ورکي. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه چې دی هغه د بلوچ په مسله کې شای په دارنګ کې سو کې دوی شپ شانه ولي وي ډیر نه پروسی.
ډیر مننه کاکر صاحب. اوریدونکو تاسو زموږ د همکار عبدالحی کاکر تحلیل واروید د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ چې د امریکا متحده ایالاتو تازه د ترورستان په ډله کې ګڼلای دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د قطر د راتلونکي بین الافغاني خبراتورو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې د قطر بین الافغاني ناستې ته څوک ورځي او څه پایلې به ولري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوې دغه غونډه د روانې جولای میاشتې په 8 او 10 نیټه د المان او قطر په قربتوب په دوحه کې جوړ شي. خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کوي چې د ناستې اصلي هدف څه دی، څوک وربلل شوی، او د افغانستان د سولې له پروسې سره څه مرسته کولای شي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې دغه غونډې ته 60 کسان وربلل شوي چې مهمې سیاسي څېرې پکې نه ښکاري. سرمقال لیکونکي لیکي چې په وربلل شویو کسانو کې ډېری هغه افغانان دي چې د جرمني تابعیت لري او یا هم د مدني ټولنو په نوم په افغانستان کې د سفارتونو پروژې پر مخ وړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې کله دغه ناستې کیږي نو باید مهم او نفوذ لرونکي کسانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شي تر څو هلته د افغانستان د خلکو د یوې کتلې په استازیتوب خبرې وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دې غونډې ته دولتي کسان هم بلل شوي خو د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د اشخاصو په توګه. خو د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې په دې ناسته کې حکومتي کسان د دولتي استازو په توګه برخه نشي اخیستی نو د دې او د مسکو د غونډې توپیر نشي کېدی. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې همدې مسایلو ته په کتو سر له اوسه فکر کیږي چې دا ناستې ښې پایلې نه لري او د سولې له اصلي مسیره پر بله خوا مزل دی. سرخط رسپانی بیا دې ناستې ته هیله مندي خود لیو په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا د سولې د پروسې لپاره یو بل مهم پړاو دی. په مطلب کې د یو شمیر کارپوهانو په وینا لیکل شوی دي چې د افغان سولې پروسه خپل اصلي پړاو ته رسیدلې او د دغه پړاو له پیل او مثبتو پایلو سره به په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو د جګړې ښکېلو اړخونو ته پکار ده چې دا پروسه په ښه ډول مدیریت کړي. د مطلب لیکوال همدا شان غوښتنه کوي چې باید د بین الافغاني خبرو اترو پروسه د افغان حکومت له لوري مدیریت شي، نه د هغه اشخاصو له لوري چې له کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د دغه غونډې په اړه لیکلي دي چې په دې ناسته کې باید د افغانانو په مالکیت د سولې لپاره پریکړه وشي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم په دې ناسته کې د حکومت استازي د حکومت په نمایندګۍ برخه نشي اخیستی نو ښکاره ده چې د غونډې پایلې به هم ښې نتیجې ونه لري.
اوس ورځو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی په وروستیو کې د هلمند د کجکي ولسوالۍ ته تللی و او له هغه ځایه یې دا جالب رپورټ برابر کړی دی او په ګډه به سره واورو.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړی کرښه ته تلل یوازې په هموی ټانګونو کې شونی دی. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثر سره زما لیدل لا لوړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړیدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګینه لري د لویو پوسټو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیری ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا لغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیز کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
این دغه مخامخ زیان انداخ کوي، دغه غونټه ترکاشه دی، دغه کور دی، دغه ونی دی، دغه ونونه انداخ ربانی کیږي. ها چې دلته لا صبح سیاغه کیږي دغه زیان غونډ رويشته ترکاشه دی سي درته واما سان او ته دا سي پويګه وته دغه زین انداخ
کته هم د پوسټل وړک چې کته نږدې د هلمند سن پر راستاړخ د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډه پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرا بیرته د طالبانو سره د یوې درنی خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دغه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدای د زمین زد. 4 موټری مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست پوزره جمع کنه پوستاره. یک طوله ما اموج افریدگی است، یک طوله است، 60 نفر است اونجا.
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوستا خط اول ها دیگه اینجا پلیس زیاد، پلیس ریزرف است، محلی است. این تو اینجا او میخواست تو اینجا مکمل جمع کنه اینجا خط شه اینجا
ما پوزه رو کمر بند بسازه
بند اینجا که برسه کو اینجا میرسه.
آخه میرسه
بازی جا بسیار زیاد چی شد یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما تب یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسا پذیرایی کردیم دشمن را کنید اینجا رسید مثالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید، یک اسپیجنین بود دشکه بود، تمام سلاح ثقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعت خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعت خرد بود دفر فرقش خورد.
سرالدی چه هر کال ده هوا ده تو دیدولو سر په هلمند که ده طالبان پا بریدون که زیادوالی رازی خو ده ملی اردو ده درم کندک کماندان وایی ده تیرو چلو رومیاشت را حیث ده طالبان پا تلیزو بریدون که ده پام وار کموالی را غلده. اما دل تا ده میشتو سر تیرو نیو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ول په غوړستي برید کې چې څومره د مخ کې د پولیسو پر اړوند پوسټو وسو شپږ تنه پولیسو وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدي د دریم کندک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړه او دایې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمد الاستهی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګای.
د ازادي راډیو اوریدونکو دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوری د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستي. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د ټول ګټو پروژو د پرانستلو تر څنګ د غرض کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او د ښځو سره جلا جلا غونډې هم کوي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. د 212 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تېرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او هغوی ته یې ډېره مرژوب لاړولې. د امریکا متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پاله ډله ترورستیک ګروپ وباله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن دي. لیبیا د حکومت یا روغتیا وزارت ویلي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یو مرکز په هوایي برید کې 40 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر ورکړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغه تحقیقاتي کوچني او تل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګیدو په پیښه کې د اوو جګړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره لوبه کوي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان په د دورهم په چستر لو سټریټ استډیوم کې پیلېږي. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل وروستۍ نهم لوبه له ویسټ انډیز سره وکړي. افغانستان اته پر لپسې لوبې بایللې او اس ویسټ انډیز یوازې وګټلې ده.
اوریدونکو د خبرونې نور تر وی بجې پورې چې څومره وخت پاته د یغمو زموږ همکار په نافې همت ته ورکړی دی د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زادو نافی همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو یو شبکه او نږدې شل تنه خرڅونکي ونیول شول. د کابل امنی قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو او ځانګړو امنیتي ځواکونو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې په سیمه کې وشول. په نتیجه کې د قاچاقونکو شبکې دوه مشران ونیول شول. دغه ډول د کابل امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په وو حوزو او پغمان ولسوالۍ کې د نشي موادو ولس خرڅونکي په داسې حال کې نیولي چې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅول. له دې سره یې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد هم نیولي چې 1040 نشي ګولۍ دي. په سالنګ ولسوالۍ کې شپږ کیلوګرامه نشه مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کیدل. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه په سالنګ ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال په یوه کورلا موټر کې یو نیم کیلوګرام تریاک او یوه لارۍ موټر کې پنځه کیلوګرامه چرس ونیول. موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه موادو او قاچاق کوونکو نیول ډیر شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه خبریالان ته وویل د 1998 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 258 پیښو دوسیې له 321 تورنو کسانو سره دې مرکز ته سپارل شوي دي. په داسې حال کې چې د 1999 شمسي کال په وروستیو دریو میاشتو کې 106 اتیا دوسیې له 230 تورنو کسانو سره دې مرکز ته سپارل شوي وي.
در جمع بازداشت شدگان 70
بنیول شوی کسانو کې 22 کسانو غوښتل چې د حمد کرزی نړیوال هوایی ډګر لاري نشه یي مواد بهر ته قاچاق کړي. په تیرو دریو میاشتو کې 293 کسان نیول شوي چې 14 د عامه خدماتو کارکونکي او نهي خزی دي چې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې له 150 څخه نیولې بیا تر 100 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو ډېری قضی او نشه یي موادو قاچاق کوونکي په کابل کې نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
نظر به سال گذشته قاچاق
د تیر کال په پرتله د ښیښي قاچاق ډیر شوی.
د روزګان ولایت په اړه هم راپور لرو.
موږ به کورونا مرته کړي و در تاریخ پورې هغه به تاریخ نتیجه نه کړوله خلکو به قرض سه غوښتي موږ به درلو دی نه.
دا چې نشه د انسان پر پازه ستونی او غوږو باندې څه ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر محیب الله مشواڼي سره مرکه لرو.
چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټې ماشوم چې نوې زیږیدلی غوږې خراب وي موږ اولې پوښتنه دا کوو چې په کور کې څوک سګرټ خو نه څکي.
د احمد ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې په مصر کې لوړې زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري خو اوس د نشې له امله څوک کار نه ورکوي.
زه به چې خمار بوم لکه بېګانه د کډو چې پراته ورسه هیڅ په ما بده کیسه کې بنوم چې څوک دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به واورو چې په نیمه شپه کې د کبیر لالا د کور دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي.
وسره پورته سه دروازه ټکیږي.
څه شي دروازه ټکیږي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو د ډېروالي خبر ورکوي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د دې مرکز ویاند خالد محید وایي چې له نشه یي موادو سره د افغان دولت د مبارزې په نتیجه کې اوس نړیوالو بازارونو ته لږ تاریخ قاچاق کیږي خو له ګاونډیو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر سوی چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. امنیتي کارپوهان افغانستان ته د دې ډول کیمیاوي موادو د قاچاقو دلیل د افغانستان د هیروینو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د مافیایي ډلو ډېره غوښتنه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان دولت تازه څېړنې ښیي چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو له ډېرېدلو سره یو ځای د هغو پریکرسرونو او کیمیاوي موادو قاچاق هم ډېر سوی چې د هیروینو په جوړېدلو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې هم راغلی چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو بهیر او وضعیت پیچلی سوی دی. له همدې امله باید د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره د دولتونو ترمنځ همغږي ډیره او د دولتي او نادولتي ادارو ظرفیت لوړ کړل سي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولت ادارو ظرفیت لوړ سوی چې په نتیجه کې یې له افغانستان څخه بهر ته د تریاکو د قاچاقو کچه ټیټه سوې خو له نورو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
شوی د سال په پرتله د خیخی قاچاق ډیر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنی او د دې ډول نشئی موادو نیول هم ډیر شوی دي. په خواب سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا خوده چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي، خو اوس چړنی او شمیري خي چې د نشئی موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
کنټرول شوه
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی له نشئی موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولی چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو داسې معیاري ادارې ولري چې د عدالت ترڅنګ د نشئی موادو له امله زیانمن شویو افغانانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 321 کسان نیولې دي. له دې ډلې څخه 293 کسان یې له یو څخه نیولې بیا تر دیر شو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمند د نشئی موادو د قاچاقو او استعمال په برخه کې دولتونه او نړیوالې ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشئی موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشئی موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکم کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرنسونه جوړ شول چې په هغو کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یو طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنکړه او ستراتیژي جوړه نشوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشئی موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشئی موادو پر ضد مبارزه وکړي.
محمد ایاس ترنکو چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو په اړه راپور راوړو چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي، اوس روزګان ولایت ته ځو او هلته د بزګرو حال اخلو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی. کومو بزګرانو ته چې شنې خونې جوړې شوي دي هغوی اوس کوکنار نه کوي. د دې موضوع تفصیل به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر بزګران وایي په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایله ورکړي او د کوکنارو شو بدیل دی. د دې لړل یو هم حاجی امید الله دی چې مخکې په خپل ځمکه کوکنار کړلی و، خو اوس یې د ترنکوټ شاراډ ون په خیرو کاري سیمه کې پر یو جریب ځمکه شنه خونه درولې او سبزیجات یې پکښې کې کرلې دي. د ازادي راډیو ته ویل کله چې له کوکنارو څخه لاس پر سر سوی او د شنی خونې کاروبار ته مخه کړې نو اقتصادي کوي سوی او ښه ژوند لري. دی وایي دغه شنه خونه دولت ورکړي او هر ورځ پاوسات ډول د 8000 افغانۍ څخه نیولې تر 9000 افغانۍ پورې عاید لاس ته ترې راوړي.
مخکې خونه چې د ټوک کوکنار به مې کړل هغه به کوکنارو به افلا مرزونه پسې واصله مور به پورونه مرته کړي و در تاریخ پورې هغه به تاریخ نه ځان نه کړل پورونه به مې دغه سی پسې و درېدل خلګو به قرض اسه غوښتي مرز به درلو دي نه اوس چې په دغه شنه خونه لګاسي نه بس ته چا قرض را باندې دي او دا یا لمه ګوله برابرې دغهونه بس د بل د شنه وړه کار سره ګرځول یم.
له دغه شنو خونو څخه نه یوازې بزګران ګټه اخلي بلکې وزګاره کسانو ته هم پکښې کې د کار زمینه برابره سوي. د دې لډلې یو هم علي محمد چې مخکې د بیکاری څخه د نورو خلکو په مزکه کوکنار کړل او یا به یې هم روزانه کول، خو اوس په شنه خونو کې په مزدوري د سبزیجاتو پالنه کوي.
مخکې مې بازار کې به یې روزانه کول یا به مې تاریا کړل، نن ګر وسره غلیم په دغه شنه خونه کې بس د تخپل یو خواري تخکوم یا ته ډوډۍ برابرو دا کې بساري وته شه دا یال ډوډۍ برابرۍ شه.
د علي محمد او حمید الله ترڅنګ شولي هم له غوروس ته د کوکنارو څخه خلاص پر سر سوي کله چې دولت یې پر ځمکه شنه خونه ورته درولې. د ازادي راډیو ته ول چې لیا د شنه خونې څخه ښه ګټه لاس تراوړي.
وزګان خو بل کار نو بیا کوکنارو کوکنارو کروندې مو کړلې دا ګرنوتونو د کوکنارو په بدل کې راو ته موږ د دولت څخه ډیر راځي. موږ د دولت نور کاندیدان غوښ چې داسې پروژې پدې کې یعنی مقصد تاریخ تبایي اسونه زیاته وي یعنی ګټه یم نو مقصد موږ په ستړي وبسر ګرځانو یعنی دغه اصول به ستړي دی یا یې چې دغه تاریخ ډیر دی
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایل ورکړی او د کوکنارو شو بدل دی. د دغه ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته ویل چې یادې خونې نه یوازې د کوکنارو شو بدل دی، بلکې دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه هم پر ځان بسیا کړي.
څرنګه چې موږ د بازو شنو خونو د پښتنانو څخه پښتنه کړي راپورونه هم ترلاسه کړي دي، دوی له دغه شنو خونو څخه ډیر ښه عاید په لاس راوړی دی. هغه غټو شنو خونو څخه یې د کال په اوږدو کې تقریبا 10 لکه عاید ترلاسه کړی دی، چې دا د بزګر لپاره د خلکو لپاره یو ډیر ښه عاید دی.
خیری وای په تیر دوه کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت ریاست او د تغییر اقلیم پروژې 115 شغټ او کوچنی شنی خونی جوړی کړي بزګرانو ته. نو موړی زیاتوی چې دی پلان لري دغه ډول شنی خونی نور هم جوړی کړي، ځکه د په خبره چې شنی خونی د کوکنارو شو بدل دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پرمزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر پازه، ستونی او غوږو باندې څه ډول ناوړه اغیزې کوي. ډاکټران وایي هغه معتادین چې د خولي او پزې له لارې نشي مواد استعمالوي، لږ وروسته د هغوی د ستوني، پزې او غوږونو فعالیت ګډوډ کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر پازه، ستوني او غوږونو ناوړه اغیزې کوي، په لنډ مهال او اوږد مهال کې زیانونه څه دي؟ معتادین تر څومره وخته پورې د دغه ډول ناوړه اغیزو څخه ځورېږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر محیب الله مشواڼي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ستوني، پازه او غوږونو باندې څومره ناوړه اغیز لري.
ځینې داسې نشئی توکي دي چې هغه د پوزې د لارې بستل کیږي، ځینې بیا داسې وي چې هغه په سګرټ کې څکول کیږي، او بیا ځینې داسې وي لکه د مایاتو په شکل کې یا د الکوهلو په شکل کې اغستل کیږي. د پوزې د لارې چې کم نشئی اغستل کیږي، د هغې سره غریزي په پوزه باندې کم علائم د هغوی راځي، لکه پوزه بندېدل، خوشبوئی یا د بدبوئی حس ختمېدل. د دې علاوه پوزه چې کله هم بند شي، هلته پړسوب پیدا شي، د هغې سره بیا سانوزټ کیږي او میکروبونه پیدا کیږي. داغه سره بیا داسې وشي چې زمونږه کم تنفسي لار ده، داغه پرده چې داغه بیهوش شي، داغه سره بیا د دینه چې مخ کې بیا مونږ زو لکه وای شراب دي، داغه سره بیا داسې وی چې په هغه وخت باندې د مری سوزش او د مری خرابېدل دا ور سره جوړي. کله چې هغه په وینه کې جذب شي، د غوږ په اعصابو باندې یا حسي سچې د پاغي باندې اثرات پریوزي. د دې نه علاوه بیا نور روس سرطانونه د پوزې، مری یا د وچې غاړې سرطانونه داغې نه بیرستو پیدا کیږي. زمونږ د تنفسي لار چې څومره ده، په دې کې کومه پرده چې دا د دې کمې حجرې وي، پاغې باندې واړه واړه تارونه وي یا داسې ویښتو په شانتې هغې تسیلیا وي، هغه مکمل حرکتونه کوي. کله چې هر قسم نشه واغستل شي، د هغې سره دا بے هوشه کیږي، التهابي کیږي، میکروبي کیږي، مشکل ورته پیدا کیږي. او بل کله چې دا د ډیر وخت لپاره وي، نو بیا د هغې نه بیا مونږ دا سوچو ویل چې سرطانونه واغه طرف ته بیا دا نور مشکلات دوی ته پیدا کېدلی شي.
ولی نشه د انسان پر غوږونو باندې ناوړه تاثیر لري؟
د پوزې په شاتنی حصه کې د غوږ د منځنۍ حصې یو ټیوب دی، یوه لار د هغه دغلته خلاصیږي، کوم چې زمونږ د غوږ د منځنۍ حصې فشارونه برابروي. چې کله دا خلک سګرټ وڅکي یا چرسو یا هر قسم نشه وکړي، هغې سره دا اسټیشن ټیوب یا دغه لاره بندیږي، نو غوږونه ورسره بند شي. او بل چې د ډیر وخت لپاره کله دا استفاده شي، دا په وینه کې شاملیږي، په وینه کې شامل شي، د دې نه بیا د غوږ کم داخلي حصه چې ده، په کم کې چې اعصاب دي، هغه اعصاب خرابوي، د منځ وړي. او کله چې دغه اعصابي حصه د منځ نوي سي، هغه بیرته بیا جوړیږي، نو د خلکو اوریدل هم مکمل ورسره ختمیږي د وخت سره. چې کله هم پودر په پوزه باندې ولګيږي، دا غي سره د وینې رګونه د دې سره تنګيږي، اولته وینه کمه زی پوزلا. کله چې هم پوزه ته وینه کمه لاړ شي، دا غي سره پوزه وچه شي، د پوزې افرازات هم ورسره ډیریږي. او کوم خلک چې شراب څکي، وخت کې ورسره سیګریټ هم استفاده کوي، نو دغه وجه ده چې 15 چند زیات پاغو کې د سرطان د پیدا کېدو چانس وي یا پاغو کې دغه خطر وي.
په نشې موادو کې کوم یو یې ډیر د ستونی او د غوګونو لپاره خطرناک دي؟
په ټوله دنیا کې چې څومره نشې دي ټوله په یوه کټګری کې دي، سیګریټ په بله کټګری کې دي. ولې چې سیګریټ ډیر زیات خلک سکي او د هغې نقصانونه هم ډیر زیات دي. د ټول بدن څومره سرطانونه دي په هغه کې 6% صرف هغه سرطانونه دي چې هغه د سر یعنی مطلب د پوزې مری کې، او دا نور چې کوم 94% دا په ټول بدن کې کیږي. او د دې 6% سرطانونو وجه عموما شراب، سیګریټ او ورسره دغه شانتي نور قسمونه نسوار، پان او دغه چې څوک استفاده کوي په دوی کې ډیر زیات دي. کم خلک چې کوکاین یا دغه شانتي نور نشې دي ټابلیټونه دي، د دې ټولو یو دغه وی مونږ ورته طبي دغه کې ویزو اکټیو سبسټانس وایو. دا د وینې د رګونو تنګیا نو دا خلک سانوزټوم ډیر زیات لري چې لږ وخت هم دا استفاده کوي په پوزه پرده کې سوري کوي، او کله چې هم د پوزه په پرده کې سوري وشي بیا پوزه صحیح کار نه کوي.
دغه تاثیرات تر څومره وخت پورې په معتادینو کې پاتې کیږي؟
یو کس چې هغه ډیر وخت سیګریټ څکولی وي نو 40 کال پس به دا د هغه کس برابرېږي کوم چې په ټول عمر کې سیګریټ نه وي څکولی. نو دغه شانتي د ټولو نشو اثرات دي هغه په بدن کې د ډیر وخت پورې پاتې کیږي. فرضاً یو کس هغه د پوزې د لارې نه نشه اخلي، هغه چې کله هم دا نشه پرېږدي ډیر لږ وخت کې هغه بیرته راتلی شي. یا یو کس داسې دی فرضاً هغه سیګریټ د لارې مختلف چرس یا څه نشي استفاده کوي، د غوږ په منځنۍ حصه کې اوبه دي، نو هغه ډیر لږ وخت کې 2-3 میاشتو کې هغه عادي حالت ته راتلی شي. ځینې داسې اثرات لري فرضاً یو کس د ډیر وخت لپاره هغه چرس یا سیګریټ یا الکوهل استفاده کړی دي او د هغه سره د غوږ حس ختم شوی دی، نو هغه بیا اوږد مهاله اثرات دي، هغه بیا ډیر وخت تخلیقه کېدو کې یا امکان لري هغه بیرته جوړ هم نشي.
دغه د نشې تاثیرات په کوم عمر کې ډیر زیات وي؟
وسه پورې په دې باندې څه تحقیق نه دی شوی چې عمرونو باندې څومره اثر دی. فرضاً ماشومانو باندې ډیر زیات اثر وي چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټې ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابې منګاولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خونس کی. ځینې خلک دی هغه بیا ډیر عمر سیګریټ اوس کې هغه کې سرطان پیدا نه کی. نو دا په انسان نه دی، یو انسان نه په بل باندې هم فرق پرې باسي. دا خبره
هغه میندې چې غوې امیدوار وي ماشوم لري او بیا دوی نشه کوي، هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په غو باندې هم کوم تاثیر لري او کنه؟
کمې میندې چې امیدوار وي هغه که فرزند سیګریټ سکي ناغه په ماشوم باندې د ماشوم په جوړېدو باندې غډېر بد اغېز لري، هغه ماشوم بیا د مختلفو مازوریانو سره پیدا کیږي. دغه شانتي الکوهل هم دي او دغه شانتي نور چې څومره نشه یي توکي دي هغه چې استعمال کیږي دغه سره ماشوم مازوره پیدا کیږي. د دې سره دغه ماشوم غوږ بایدل دواره شروع کیږي، د پوزې حساسیت هم سره پیدا کوي، او بیا د عمر د تیرېدو سره دغه کوګونو یا اورېدل کمزوري پات عذاب یا صحیح نه جوړیږي او ماشوم د مازوره سره پیدا کیږي.
د انسان پر پازه ستونی او غژونو باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر محیب الله مشوانی سره زموږ د همکار محمد ایاز سره نکمرکا اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګو ولایت 45 کلن احمد ظاهر په مصر کې لوړې زده کړې کړي او 2 کاله له ترکانو سره ترجمانی هم کړې ده. دی وایي چې 6 کاله د کیک بوکس ورزش کړي او 2 سیالۍ هم ګټلې دي. دا چې احمد ظاهر څنګه په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپله د 12 سبب لږ شوی یم، بیا یو مصر راغله وره هغه زه د ځان سره بوتله ما مصر ته 5 کاله درې مشم تېرې کړې وره دغه ته پورې خصم خوري شولم څلور کاله مې د توکیو نو سره تجمونی اب کال وکړو شپه کاله مې کیک بوکس راځي زه تلم کلاب ته تعمین تلم بس نو د موسی یو عارف و هم یې سوتان دور مې و هغه مې په هر مسابقه کې مثلا مو مخبل هغه ته وره مسابقه نو دغه د نیورون سبب چې دا سړی ګرام ډېر قوي دی مثلا هر میدان وړي دا بس سره کم کو نو د نیورون جام سره سره را چا چې مته وسه سلیټ باندې دا وس کا و خدي بلغه مې څه ګاډوات ورم اوغوس به تاب نه کی د تاریخ خو را چې سم تامین وکړي به مې تاریخ خوړل ورم نو تامین مې ډیر کولو مخکې د تاریخ کوم 15 کې تامین کولو ته شول لیکو پوری چې تاریخ مې مثلا مصرف کول مو نیم ساعت تامین کولو به مو توسو زوی چې هم زوی را ته داسې دې تامین کې موته بود یوه میاشه دوه میاشه اوغوس مواد شول ما د خفه شده مونه به مو وخت یو ورو ورو کورونا ته چې دغه توزه به دوه مواد اوغوس ته دغه غمه اخره
نو پلو مې خفه شو مور مې خفه شو لام ګرو مې خفه شو د مې غونه کولای کته مثلا تکلاوی مثلا څنګه د شولې خموله د الکو نه دی پښ په مور زمان کې مثلا په مور ته تاثیر وکړو د کلا په امپری خونه مور را اته نه امپری خونه ما د خپل کورایم جدا کولم را د هر څنګه جدا کوم ځکه مواد مې ډیر شو را یعنی هاتو زه د کور باندې کنه ما څو خنه یې مار سم وکړت خو په مور زمان کې کلا به یو بش برونو ما یا مش په کور ما یو به شش په کور بوم د مش برونو بوم ما ایسه پیسې مثلا مو چې د ترجمانی پیسې بکړی وي یو څه دغه مې ګټه خاصه خاصه بونګه مې خاصه ورره زبې خمار بوم مثلا لکه بیگانه د کډو چې پراته وسه هیڅ په مو بده کې ساکه بنوم چې څوک دی هیڅ مې کول اخر اس وره ورره بت درې مې سوت سره ورره د سین سګاډه وره شو ده دا یو ورځ دې بعد خمار ما کور کې نو سم خاصه مې ویدا وا کله مې وخصه ورره بس مو مخکې چې ترجمه مو پیسې مې ګلرلې تلو مو تاخه سیوا مو خوم شو ورره بس نو کله مې وخصه ته بس وره مو وخصه ورره تلو مې وخصه ورره د لازر غوتی مخاته کا پدریز روپی نو ما غدریز من وخصه د کور وو ته ما شلش په بخي کوته لور نشو ولا ما نو ما غ په شلش په بيته لور کوته ور راځاله وانا کلی صوب دی بعد حالت وکور ور نو تی دی وشال بس لور دی او اوسره لور دی ابا خیرک
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برختره ورسېدو ا په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سد چی نیمه شپاوی او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وی په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي کبیر لالا او میرمنه سخت ورختا کیږي او نه په هیږي چې دروازه به څوک ټکوي دا چې دروازه به څوک ټکوي اصل کې څه څه ده او رسه به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کبیر لالا سلام علیکم
وعلیکم سلام مجید ستړی مشه
خیر وسه تام ستړی مشه خدای دی خیر کی د تشی په کخ تخته
حلال کخ کوم
خبره لانډه ک داستا حلال کخ څه شه ده
غنم کرم
څه شه غنم
هو غنم
نو غنم خو لا ک ستا په دا دومره خوارې ارزي
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یاواز په غلا هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي لګانم څه نه جوړیږي
نو څه شی پکې وکړم
کوکنار پکې وکړه تر غنمو لاس د ډېرې پیسې در جوړوي
یار اوس دې تاریاکو هم چندان خوند نشته
ولې خوند نشته
چې تازه تاریاک ټول کو ارزانه که یو ساتو یا غل راپسی یا پولیس غنم لاخدي خطر خو نه لري
غنم هم خطر لري
غنم به ولی خطر لري
ما هم اول دغه ستا غوندي فکر کاوه خو کله مو څوک په آرامه پرېږدي
نو دا خو زما خپل ازمه کده د چای څه که غنم پکې کرم که کوکنار
ما هم اول دغه سی فکر کاوه وروسته پوه شوم چې ګیر ازما په وا کې د لالا
زه پوه نه شوم څوک مو په آرامه نه پرېږدي
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي
پوژم تاسو په یوه دی غاپی په دې نیمه شپه کې تاسو راځه څوک ټکوي
واخه زه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګيږي
و سره پورته سره دروازه ټکیږي
څه شه دروازه ټکیږي
او دروازه ټکیږي
ته درې چې زه ورشم نو په یوه کې په دې نیمه شپه کې بسوکی
و سره یا اول دروازه مخلاصه و پښتنه ځنی وکړه چې څوک دی
بس خدای دې خیر را پیخ کی څوک
دروازه خلاصه که خپل خلک یو
سلام علیکم
وعلیکم سلام کبیر لالا ستړی مشی
خیر وسه هو به قوم نه پیژندلست تاسو څوک یاست
کبیر لالا مونږ دې پیژنو خیر که ته مونږ نه پیژنې
راځي کورته بلل شو ډوډۍ او چای بخورو
نه چای او ډوډۍ نه خورو بس دی وی خبر لپاره راغلیو
د کومې خبرې لپاره راغلی است
مونږ اوریدلې دي چې ته غواړې غنم وکړې دا خبره رښتیا ده
هو دغه سنیت خو مې کړې ده
تر دې خبرې تیر شه مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک وکړ وکړي
کوم مشرانو فیصله کړې ده زمونږ د کلی مشرانو خو په دې باره کې سنې دی ویلي
دا د کلی د وړو مشرانو خبره نه ده لویو مشرانو فیصله کړی دا چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هیڅ پوه نه شوم دا کوم مشران دي.
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکړم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره هم لرم که باید خامخا کوکنار وکرم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ له درنه لاړو.
یا خدایه، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
The Zahra.